بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او له غوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول، چی په خلقو کی د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، په مازیګرنۍ او ساعت خبرونه کې درته هرکلی وایو. دوستانو، په دې خبرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د شروع ورځ چهارشنبه د 1400 هجري لمریز کال د عقرب یا لړم د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د ربیع ثانی له 11 او د 2021 میلادي کال د نومبر له 11 نیټې سره برابر ده. نن هم د خبرونې په پیل کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر له نظره د ځوانو نابغو او لوړو استعدادونو د رول په هکله سیاسي تبصره اورېدې شي. بیا هم تلپاتې وږمې پروګرام لرو. د خبرونې په دوام کې هنداره اورېدې شي چې نن په دې پروګرام کې کابل ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ځانګړي استازي د سفر موضوع جاجو، او زمونږ میلمانه دي منګل شیرزاد صاحب او عبداللطیف مل صاحب. د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم ورسپانو ته د کتنې برخه اوریدلی شي. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د مازیګر 4 بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر وفرمایل د هیواد د ټولو ستونزو د هواري لپاره عملی لاره موندل کېدای شي. د افغانستان په چارو کې د ایران استازي وویل ایران د افغانستان جوړولو او رغولو ته تیار دی. ایران وایي امریکا د په افغانستان کې لاسوهنه نه کوي، او طالبانو ویلي چې د اشرف غنی د غیر مسؤولانه تیښتې په وجه کابل ته ورغلی دي. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د اسلامي انقلاب معظم رهبر وفرمایل د ایران د ولس د ځوانانو د تخصص او نبوغ ظرفیت په نړیوال علم سره د هیواد د علمي تشې د ډکونې، د علم له نړیوالو سرحدونو د تیرېدو، د ماډرن اسلامي تمدن د رامنځته کولو، او د هیواد د روښانه راتلونکي د عملي کېدو زمینه برابرولی شي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی نن د ځوانو ماهرانو او د علمی وړتیا لرونکو کسانو په کتنه کې څرګنده کړه د ایران ولس یو پیاوړی متخصص او پوه ولس دی، او په همدې وجه له پخوا راهیسې د استعمارګرانو د سپکوونکي نرم جنگ هدف ګرځېدلی تر څو خپلې وړتیاوې او توانمنۍ هیرې کړي او حتی منکر شي. او د مونږ کولی شو، بخنه غواړم، مونږ نشو کولی ستر دروغ ومني. دوی وویل د ایران د وروستیو 200 کلونو په تاریخ کې هم استعمارګرانو او د ایران د وخت واکمنانو په یو وخت د ایرانی ولس د ناتوانۍ تبلیغ کاوه، خو د انقلاب کامیابی دغه بهیر پای ته ورسوه. دوستانو، په دې حقله یو سیاسي تبصره لرو چې د خبرونې په دوام کې اوریدئ شئ. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر له روسیې سره د خپل هیواد د دوه اړخیزو اړیکو په پراخولو باندې تاکید کړی دی. د ایران د حکومت د اقتصادي غږ ملتیا او د کمیټې په غونډه کې د روسیې په شمول لسترو او ملګرو هیوادونو سره د اقتصادي او سوداګری ملګرتیا د پراختیا او تعامل موضوع وڅېړل شوه. په دغه غونډه کې د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپلو ټلیفوني خبرو ته په اشاره سره د دواړو هیوادونو د ملګرتیا او لرلید روښانه او رغنده وباله، او د خپل اړومبی مرستیال په مشرۍ د ایران او روسیې د ملګرتیا او د ګډ کمیشن د غونډې د جوړېدو او د موافقو د تعقیبونې په ضرورت تاکید وکړ. د افغانستان په چارو کې د ایران استازي په دې خبرې سره چې افغانستان یو بډایه او له طبیعي سرچینو ډک هیواد دی وویل، افغانستان د ایران رغولو ته بخنه غواړم، ایران د افغانستان رغولو ته چمتو دی. حسین کاظمی قومی نن په کابل کې د ایران او طالبانو د پلاو په ګډه غونډه کې څرګنده کړه، ایران په افغانستان کې تخنیکی او انجینری خدمات وړاندې کول غواړي څو په دغه هیواد کې کارخانې جوړې شي او صنعت یې فعال شي. د افغانستان په چارو کې د ایران استازي په دې خبرې سره چې نورو موقع نه ده ورکړي چې افغانستان خپل وړتیاوې وغوړوي، هله وخودله چې په نوو حالاتو کې د افغانستان بډایه ظرفیتونه وغوړیږي او د ایران اسلامي جمهوریت به د دې کار د عملي کېدو لپاره خپل پوره کوشش وکړي. هغه وویل په کابل کې د ایرانی پلاوی شتون په دې وجه دی چې په نوو حالاتو کې د افغانستان د ځینو ستونزو د هواري لپاره د طالبانو سره څرنګه کار کولی شو. کاظمی قومی همداشان له جوړو شوو کمیټو وغوښتل چې د ګډې ملګرتیا د عملیاتي لارو چارو په لړ کې موافقې سره له رامنځته شوي فرصته د افغانستان د مرستې لپاره ګټه پورته کړي. دا ویلو ده چې د ایران او طالبانو د پلاو ترمنځ د کاري ډلې په غونډه کې و کمیټې جوړې شوې چې پکې کلتوري، اقتصادي، د کډوالو د چارو، سیاسي، امنیتي، سرحدي او د اوبو برېښنا د چارو کمیټې شاملې دي. همداشان د ایران د کورنیو چارو د وزارت د بهرنیو خارجو او کډوالو د برخې لوی مدیر وویل چې په ایران کې د افغان کډوالو د منظمولو په هکله د طالبانو له حکومت سره ښه موافقه شوې ده. مهدی محمودی نن په کابل کې د ایرانی او د طالبانو د پلاوو د غونډې ترڅنګ وویل د پولو د بندولو، د سرحدي پوسټو د فعالولو او د انسان له قاچاقیانو سره د چلند په برخه کې له افغان لوري سره ښې خبرې اترې وشوې او ځینې موافقې په نظر کې نیول شوې دي. هغه هیله وښودله چې د ایران او افغانستان په ملګرتیا سره په پولو کې ښه وضعیت رامنځته شي او د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د منظمولو پروګرام په ګډه تعقیب شي. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او بهرني سیاست د کمیشن مرستیال مشر د افغانستان په امنیت او ثبات باندې د اغیزناکو عواملو په توګه د افغانستانی ډلو ترمنځ په تعامل او په دغه هیواد کې د امریکې په دخالت نه کولو باندې ټینګار وکړ. ابراهیم عزیزی د افغانستان بدلونونو او د روانو حالاتو په سمولو کې د ګاونډي هیوادونو رول ته په اشاره سره وویل د سیمې او نړۍ پام د افغانستان بدلونونو ته اوښتی دی. افغانستان له ایران سره ګډه پوله لري، ځکه د دغه هیواد بدلونونه زموږ لپاره هم اهمیت لري او هم را باندې تاثیر کوي. ښاغلی عزیزی څرګنده کړه د افغانستان ټول مسایل باید په دغه هیواد کې دننه هوار شي او د افغانستانی ډلو ترمنځ مذاکره او تعامل د دغه هیواد په امنیت، ثبات او قراره کې اغیزناک رول لري. د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست د افغانستان د تیر ولسمشر غیر مسؤولانه تیښته کابل ته د دغې ډلې د ځواکونو د ورننوتلو وجه وبلله. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست د امریکې کانګرس ته په یو پیغام کې ویلي دي چې د دغې ډلې ځواکونه د افغانستان د تیر ولسمشر اشرف غنی له غیر مسؤولانه تیښتې وروسته د خلکو په تیره بیا د کابل د خارجو په غوښتنه او د قدرت د خلا او ګډوډي د مخنیوي په موخه کابل ته ننوتل او د یو خپلواک حکومت په توګه د افغانستان چارې په لاس کې واخیستلې او د هیواد د خلکو د سوکالتیا لپاره لاس په کار شول. د امریکې کانګرس ته د امیر خان متکی د پیغام په بله برخه کې راغلی دي. د حیرانتیا خبره ده چې په افغانستان کې د نوي حکومت په جوړېدو سره د امریکې حکومت زموږ د مرکزی حکومت په بخنه غواړم زموږ د مرکزی بانک په ذخایرو باندې یو لړ محدودیتونه ولګول او دا کار زموږ د تمو او د دوهې د موافقې اپوټه ده. د افغانستان خلک په هیواد کې د څو لسیزو له جنګ وروسته اوس د سر او ژوند امنیت لري او زموږ د خلکو اوسنۍ بنیادي مسأله مالی ستونزه ده چې وجه یې د امریکې لخوا د شتمنیو بلاک کېدل دي. د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست زیاته کړه د افغانستان د پیسو بندول نه ستونزه هواروي او نه د امریکې د خلکو غوښتنه ده. په دې وجه ستاسو حکومت ته پکار دي چې زموږ پیسې را خلاص کړي. موږ اندېښمن یو چې که دا اوسنی حالت هم په دې طریقه دوام وکړي نو د افغانستان حکومت او خلک به له سختو مشکلاتو سره مخامخ شي او له امله به یې په سیمه او نړۍ کې پراخ مهاجرت رامنځته شي چې د نړۍ لپاره به د انساني او اقتصادي کړکیچ سبب شي. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوره. ترکیه لا هم د کابل د هوایی ډګر د کنټرولولو هڅه کوي. د ترکیه دفاع وزیر خلوصی آکار په خپلو وروستیو سرګندونو کې د کابل د هوایی ډګر د اداره کولو په حق له قطر سره د سلا مشورو د دوام خبر ورکړی دی. د ترکیه دفاع وزیر د خپلو خبرو په دوام کې د دغه نړیوال هوایی ډګر مدیریت د افغانستان د خلکو لپاره یوه مهمه مسأله بللې ده. له بلې خوا پاکستان د افغانستان د هوایی چلند ادارې کارکوونکو ته روزنه او ټریننګ ورکوي. د طالبانو او پاکستان ترمنځ د شوې موافقې له مخې ټاکل شوی چې دغه هیواد د افغانستان د هوایی چلند ادارې کارکوونکو ته د اوروژنې، حفاظت، ټریفیک کنټرول، موسمیاتو او د هوایی ډګر د مدیریت په برخو کې روزنه ورکړي. دا موافقه اسلام آباد ته د طالبانو د خارجه وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متکی په وروستي سفر کې شوې ده. د خبرونو پای. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غگ.
سیاسی تبصرہ.
ګرانو دوستانو، زمونږ سیاسي تبصره د اسلامي انقلاب د معظم رهبر له نظره د ځوانو نابغو او لوړو استعدادونو د رول په حق له دنو پام ورته وکړي. د اسلامي انقلاب سر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی نن سحر د ایران له تکړه او نابغه ځوانانو سره په کتنه کې د مختلفو ستونزو د عملی حل لارو لپاره د علمي ټولنې او نابغو په استعدادونو په تمرکز باندې ټینګار وکړ. دوی په دې خبرې کې د نابغه یا انټلیکچل کسانو د رول د اهمیت په بیان کې له دریو لویو هدفونو ته اشاره وکړه. وی ویل د ایرانی ولس د ځوانانو د نبوغ ظرفیت له نړیوال علم او ساینس سره د هیواد د علمی فاصلې د ډکولو، د علم له نړیوالو پولو د تیرېدلو او د نوې اسلامي تمدن او ځلاند راتلونکي د جوړولو لپاره زمینه برابرونکي دي. د نابغه کسانو د عملی نوښتونو او ظرفیتونو د کارولو په شمول په دریو لویو هدفونو د رهبرۍ د سر مقام ټینګار له هغو موضوعګانو دی چې د علمی مرجعیت او په هیواد کې د علمی ودې او پایدارۍ ته د رسیدو لپاره ستراتیژیک اهمیت لري. له اسلامي انقلاب وروسته کلونو کې د ایران علمی بریاو ته یوه کتنه د په بنسټ فعالیتونو د پراختیا او عملی ودې د ګرافونو د لوړېدو خودنه کوي. د دغه ځلانده لارې دوام د سختیو په وړاندې تحمل او پایدارې او له هغو خنډونو تیرېدو ته ضرورت لري چې د ایران د اسلامي جمهوریت نظام د نرم طاقت په توګه د هیواد د علمی پراختیا په لاره کې پراته دي. آیت الله العظمى خامنائی په دې اړه فرمایي، د ایران ولس یو بالقوه نابغه ولس دی او له همدې عمله له پخوا راهیسې د استعمارچیانو د سپکاوونکو نرم جنگ هدف ګرځېدلې چې خپلې وړتیاوې او وسونه پوره هیر کړي او حتی منکر شي چې دا لوی دروغ چې مونږ نشو کولای ومني. د اسلامي انقلاب مشر غفلت او چورتالان په ولسونو کې د بې وسیله القا کولو د استعمارګرانو دوه بشپړونکي هدفونه وبلل او زیاته کړه غفلت د چور سریزه او چور هم له باطنی وړتیاو او استعدادونو غفلت زیاتونکي دي. د ایران دښمنانو په وروستیو کلونو کې له بېلابېلو لارو لکه شلوونکو بایکاټونو، ورانکارو او د ایرانیو د ایرانی ساینس پوهانو په وژلو سره هڅه کړې چې د علمی ودې مخه ونیسي. هغوی همداراز د ایران د توغندوی او ډرونز طاقت او ایټمی علم په ګواښ ښودلو سره هڅه وکړه چې په خپل ګمان ایران د شاته پاتې والی او پیالتیا دوران تستون کړي، خو د ایران ولس په ډاډمنو ګامونو سره د علم او پوهې لوړې څوکې وهلي او استکبار ته ښودلې چې د واقعي اقتدار او ترقۍ وړ دی. د علمی او تحقیقاتی مؤسسو لخوا په وروستیو علمی رتبه بندیو کې ایران اوس د نړۍ په شلو لوړو علمي هیوادونو کې شامل دی. د ایران اسلامی جمهوریت همداراز په تیر یو کال کې چې کووېډ 19 وایرس په ټوله نړۍ کې خپور شوه، په دې ډګر کې هم د ویکسین په جوړولو سره خپل علمي نوښتونه له بندیزونو او اقتصادي فشارونو سره سره وغوړول. احصائیه خودنه کوي چې که څه هم په تیرو لسو کلونو کې تر ټولو تیزه علمی وده د ایران وا، خو د ناخالص او خام داخلي تولید څخه د پوه بنسټ شرکتونو د برخې تر 1% کموالی یو مهم ټکی دی چې د اسلامي انقلاب مشر د هغې په زیاتولو تاکید وکړ. ویل چې دغه وده باید په راتلونکو 3-4 کلونو کې لږ تر لږه 5% ته ورسیږي. سرګند ده چې په دې لاره کې حرکت دوو بشپړو پر لپسې بهیرونو ته اړتیا لري. هړومبه د ودې لپاره هڅه او د ترقۍ له دوامه نه نهیلې کېدل او په راتلونکي پورې د هیلې ساتل دي. دویم، په دې حرکت کې باید په ټولو ډګرونو کې له ځوانو استعدادونو استفاده وشي او د انقلاب د مشر په تعبیر باید د علمي خلقت مرحلې ته ورننه شو. لکه څنګه چې د اسلامي انقلاب مشر وویل، نن په هیواد کې مهم علمي کار روان دی چې غالب د نورو په لاس د پنځول شوو علمونو څانګې دي. په داسې حال کې پر دې سربیره باید په نوښت او تخلیق سره د طبیعت ناپیژاندې قوانین کشف او د علم په تولید کې نوښت وکړو. د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې تلپاتې وږمې، ورپسې هنداره پروګرام او بیا هم ورسپانو ته د کتنې برخه درته وړاندې کیږي. هیله ده چې تر پای را سره ملو اوسئ.
تلپاتې وږمې. ډیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنې. عزیزانو، د تلپاتې وږمې له یوې بلې برخې چې معرفي او تفسیري مسایلو کې د حضرت آیت الله خامنه‌ای د ویناو په اکله دی تاسو ته وړاندې کیږي. هغوی د دې خبرونې په سلمه برخه کې د لویدیځو هیوادونو زیاته غوښتنې ته په اشاره سره د لویدیځو هیوادونو فرعونی خوی بیانوي او په قرآن کریم باندې په استناد سره هغوی د کفر ائمه بولي چې خلک د دوزخ په لور کشیدي. نو راځئ چې په ګډه سره دغه پروګرام واورو. حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمایي، نابرابری، تبعیض، د عدالت نشتون او طاغوتیان تل د تاریخ په اوږدو کې شتون درلودل. د نن ورځې پورې ځانګړی نه دي، لیکن نن ورځې د دې طاغوتي قدرت د پلي کولو لپاره د پوهې له اوزار څخه کار اخلي، له ټکنالوژۍ څخه کار اخلي. یعنی تاسو داسې وانګیړئ چې فرعون ویل الیس لی ملک مصر، نو د مصر په حدودو کې چې هر څه وی غوښتنه ترسره کول. نن سبا چې امریکا ام هغه د مصر پخوانی فرعون دی، د امریکا په حدودو کې بساینه نه کوي او نه وایي چې الیس لی ملک الامریکا، بلکې راولاریږي او نورو هیوادونو ته ځي، جنگ جوړوي، واکمنیږي، اډې جوړوي. یعنی وضعیت داسې دی چې نن سبا طاغوتیان کوم کار چې لبشری پوهی او پرمختګ په وسیله کې وی هغه تبعیض چې موجود دی، هغه نابرابروالی چې شتون لري او جنگ جوړونې تر هغه وخته زیات دی، په حقیقت سره عزیزون علیه ما انعتم د نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سپیڅلی روح د بشریت له دې رنز او کړاو څخه غمجن دی، د بشر د هدایت او د سعادت شوق لري او د یو مهربان پلار په څیر د بشریت د نیکمرغۍ په لټه کې دی، د دې په لټه کې دی چې مستقیم لارې ته هدایت شي او له غوره پایلې څخه برخمن. یوه مسله چې په دې شریف آیت کې نغښتی دی دا دی چې دغه آیت د براءت د سورې په وروستۍ برخه کې راغلی دی. د براءت سوره د جنگ سوره ده. سوره له کفارو څخه براءت دی، مبارزې ته امر کوونکې سوره ده. د دې سورې په وروستیو کې داسې فرمایي: عزیزون علیه ما انعتم، د خلکو ټولو پرګنو ته په خطاب کې دی. له دې څخه یو ټکی چې استفاده کولای شو هغه دا دی چې شته خطابونه د مسلمانانو د غافلو او بې خبرو پرګنو لپاره نه دي، کفارو ته په خطاب کې دی، د استکبار سرغنو ته په خطاب کې دی، هغو تشکیلاتو ته خطاب شوی چې د بشریت په برخلیک واکمن دي، چې قرآن یو ځای کې له هغوی څخه د کفارو دایمي په توګه یادونه کړې ده: فقاتلوه أهمة الكفر إنهم الإيمان لهم لعلهم ينتهون. بل زای کی بیا د قصص په شریف سوره کې له هغوی څخه د یدعون الی النار په توګه تعبیر شوی دی: وجعلناهم أئمة يدعون الی النار، چې خلق د دوژخ په لور راکشوي او دوژخ ته د تلو بلنه. ډیر عزتمنو اوریدونکو، د تلپاتې وږمې د دغه پروګرام وخت هم همدومره و. نو حاضر دم زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې
کېږي.
درنو محترم اوریدونکو، زموږ سلامونه اونی کې هلی ومنئ. دا هندارې له تحلیل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو، په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو وګرځي. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، په وروستیو ورځو کې د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت ځانګړی استازی کاظم قومي د یو سیاسي او اقتصادي پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی ترڅو د طالب چارواکو سره سلا مشورې وکړي. هغه نن د دواړو هیوادونو د پلاویو په ګډه غونډه کې څرګنده کړه چې ایران په افغانستان کې تخنیکي او انجینري خدمات وړاندې کول غواړي، څو په دغه هیواد کې کارخانې جوړې سي او صنعت فعال سي. د ویلو ده چې د ایران او طالبانو د پلاویو ترمنځ د کاري ډلې په غونډه کې اووه کمیټې جوړې سوي چې پکښې کلتوري، اقتصادي، د کډوالو د چارو، سیاسي، امنیتي، سرحدي او د اوبو او برېښنا د چارو کمیټې شاملې دي. د ایران ځانګړی استازي د دې په بیانولو سره چې نن د افغانستان واک افغانانو سره دی، هیله وښوده چې د دې هیواد د خلکو له غوښتنو او هیلو سره سم یو پیاوړی حکومت په افغانستان کې رامنځته سي. کازیمی په دې خبره سره چې نورو موقع ور نه کړه چې افغانستان خپلې وړتیاوې وغوړوي، هیله وښودله چې په نویو حالاتو کې د افغانستان بډایه ظرفیتونه وغوړېږي او د ایران اسلامي جمهوریت به د دې کار د عملي کېدو لپاره خپل پوره پوره کوشش وکړي. د ایران د ځانګړي استازي له وینا سره سم ایران غواړي د کارخانو په جوړولو او د زیرمو په ایستلو کې له افغانستان سره مرسته وکړي، خو له بلې خوا ځینې لویدیځ هیوادونه چې افغانستان سره د مرستې ادعا کوي یوازې د محدود پیسو او یا هم خوراکي توکو په ورکړې بسینه کړي، خو په مقابل کې د افغانستان په میلیارډونو ډالر کنګل کړي دي. موږ به نن د هنداري په پروګرام کې په دې اړه واچو چې آیا د لویدیځو هیوادونو او امریکا مرستې له افغانستان سره رښتینې دي او که د ګاونډیو او په تیره د ایران د اسلامي جمهوریت مرستې. دغه شان موضوعګانې به نن له دوو شخصیتونو په افغانستان کې د پوهنتون استاد او د چارو شنند ښاغلی عبداللطیف مل او همدارنګه د سیاسي چارو کارپوه او د پوهنتون استاد ښاغلی منګل شیرزاد صاحب سره په بحث کې مطرح کړو. په دې هیله چې زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولري، له یوې لنډې شاندمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. په هندار کې مو یو ځل بیا هرکلی کو، خپل بحث له ښاغلي عبداللطیف مل سره پیلو. مل صاحب، دې ته په کتو سره چې افغانستان یو بډایه هیواد دی او زیاتې کانې زیرمې لري، خو د دوغو شتمنیو څخه د برخمنېدو لپاره له بنسټیزو تاسیساتو او بېخبناو څخه برخور نه دی.
تاسې ته او ستاسې درنو اورېدونکو ته سلام او احترام. تاسو ته معلومه ده چې افغانستان او ایران دوه ګاونډي هیوادونه دي او ګاونډیتوب خپله ګڼ ارزښتونه او مشترکات لري. د دې په څنګ کې تاریخي ورونه ملتونه دي چې دواړه دریایي نژاد پورې اړه لري او موږ د ایران سره دینی او کلتوري ژورې اوږدې اړیکې لرو. تر 2 میلیونو زیات افغانان اوس هم د ایران په خاوره کې مهاجر دي او ایران د دوی کوربه دی. تاسو وګورئ په تیرو حکومتونو کې متاسفانه د ایران او افغانستان اړیکې ډېرې ښې نه وې او دلیل یې دا و چې دلته امریکا چې د ایران یو مخالف هیواد دی ناټو او د دوی په لاس جوړ شوی هیواد دا و دا د اړیکو معنی وې. د بلې خوا نه تاسو وګورئ طالبان هم په داسې یو حالت کې دي چې په یو ډول سیاسي او اقتصادي انزوا کې دي، نو دوی هم د هر وخت په پرتله باندې دې ته ترجیح ورکوي چې د ګاونډیو او نړیوالو سره ښې اړیکې ولري، د دوه طرفه احترام او ګټو په بنسټ باندې. د بل خوا نه زما په نظر اوس د بل هر وخت نه د دې ډیره زمينه برابر ده چې دواړه ګاونډي هیوادونه خپلې اړیکې ورغې پیاوړې کا، دوه طرفه تجارت او د ایران سرمایه گذاری او سوداګري د هیواد سره په بنیادی برخو کې چې تاسو هم یادونه وکړه چې د انجینری په برخه کې، د فابریکو په برخه کې او د مدنیاتو پر ایستو کې د افغانانو سره همکاري کول دا ډیر زیات مهم دي، د انرژۍ په ورکړه کې دا ډیر زیات مهم دي زما په نظر. د بلې خوانه تاسو چې کوم ټکی یاد کړ زه بیا هم یادونه کوم چې افغانستان صنعتي کېدو ته ډیر ضرورت لري، ځکه موږ خام مواد هم لرو، انرژي هم لرو، بشري قوه هم لرو، یوازې تخنیک ته ضرورت لرو. په دې برخه کې چې ایرانیان کومک کوي نو دا په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره د صنعتي کېدو او د اقتصاد د صنعتي کېدو او خودکفایي لپاره ډیر زیات مرستندوی واقع کېدای شي. د افغانستان په اړه باندې ډېر یو مشهور اصطلاح ده چې په نړۍ کې کارول کېږي چې هغه ده د ریچست کنټری د پوارست نیشن غنی ترین هیواد او فقیر ترین ملت. نو که منابع نو استفاده وشي نو موږ به غنی ترین هیواد هم وسو، غنی ترین ملت به وسو. په دې برخه کې د ایران سرمایه گذاری که وشي دا ډیره زیاته ګټوره ګڼم. بلې خوا نه به زه په تاسف باندې ووایم چې زموږ تقریبا نیمه پیړۍ کېږي چې زموږ خارجي سیاست معتدل نه دی. کله یو ګاونډي ته ډیر نږدې شو بل حساسیت روپارو، کله د نړۍ یو ځواک ته ډیر نږدې شو د بل ځواک حساسیتونه روپارو.
له ښاغلي مل څخه په منین سره اوس په همدغه پوښتنې له ښاغلي شیرزاد صاحب څخه وکړو. شیرزاد صاحب، تاسو په دې اکله څه نظر لرئ؟ دې ته په کتو سره چې افغانستان هر څه لري، زیرمې لري، کانې لري، خو له بده مرغه بېخبناوې تیار نه دي او په دې زمینه کې همکاریو ته ضرورت لري. تاسو افغانستان سره د ایران د تخنیکي او انجینري خدماتي مرستو ته په کومه سترګو ګوري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ګوري، دلته دوه خبرې ډېرې زیاتې مهمې دي چې د ایران سره د یو خوانه موږ مذهبي اړیکې لرو، د بلې خوانه د ګاونډ هېواد په صفت باندې یو بل په وړاندې مسؤلیتونه وجایز لرو. داسې حالاتو کې چې افغانستان د اقتصادي نگانه په اصطلاح نن لوی پرابلمونو بحران سره مخ دی، موږ حق لرو په ګاونډي هېوادونو باندې، خصوصا په اسلامي دولتونو باندې، چې په لومړي قدم کې دا راودانګي او زمنګا هغه زیرمې چې په اصطلاح اوس د ځمکې په سینه کې پرتې دي دا راوستوري، هغوی نه په څو فواید ترلاسه کېدای شي. اول دا ده چې ایران خو په دې یو خوانه خپل هغه ګاونډیتوب او د اسلامي ورورولۍ او خواخوږۍ په وجه باندې یو خپل مسؤلیت ادا کړی دی. دومه دا ده چې دغه زمونږ زیرمې چې کومې دي او نن سبا افغانستان سخت بحران نو گوانڈی ہاد اشارہ بھی ادا خانہ ایران بخل نیکیات ہو یا پھر اسلامی دولت سے تاسو ګورئ چې نن ایران افغانستان ډېر زیات همدغه خپلو ګاونډو هېوادونو ته محتاج دی، همدې ته سترګې غړېږي. خصوصا ایران چې زموږ یو اسلامي ورور هېواد دی، باید دا مرستې زموږ سره وکړي. دا یې مسؤلیت دی، دا یې وجیبه ده. بله دا ده چې د دوی ډېر په اصطلاح یو اکثریت نه خو د بچیان په دي چې هغه مثلا د مذهب د نگانه په دې ځای کې پراته دي په افغانستان کې، د هغوی ور باندې څو چنده حق دی چې دغه سي بحراني حالات کې دا زمونږ الله سبحانه شي. دا دا چې دلته پرې نه دي چې ایران مثلا دلته تخنیکی مرستې کوي او زمونږ دا خو یو خوا زمونږ د بډاینې سبب دی. د بلې خوا نه امریکا چې د ایران سره په تقابل کې دا او همیشه دا یو استعماري قوت ته همیشه کوشش کوي چې د افغانستان زیر مې د افغانستان هغه ګټې او منافع دا وایي چې زمونږ کې پیاده شي. نو دلته به ایران په لومړي قدم کې را دنګري وشي او دا خلاف دې د کټوري وشي. نو دا یو لوی او غټه خبره ده چې ایران په دې برخه کې لومړی قدم واخیست او راغلی د دې مسؤلیت په ادا کولو باندې. بالکل همدا خبره ده. تاسو وګورئ تر اوسه پورې چې دا څو غونډې وشوې، یو د مثلا یو میلیارد ډالر حکومت د افغانستان سره اعلان شو، ولې دا هسې صرف هغه اصطلاح د جهانیانو سبازی ورکول دي. په دې خاطر باندې په دې د امرستي کول نه نو به کوم بد حالت په موږ باندې راشي چې په دې وخت کې هغه مرستې راونه رسېدلې وي. هغه نه غواړي چې په افغانستان کې دغه یو قوي اسلامي دولت د ایران د اسلامي دولت په څنګ کې چې غربیان ته ویره لري داسې یو دولت په دې ځای کې رامنځته شي.
مننه کول ښاغلی شیرزاد صاحب څخه. دلته یو لنډه شانده ما اخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کو. یو مسله دا چې د ایران ځانګړی استازی کابل ته په خپل سفر کې په زغرده وویل چې د افغانستان واک اوس د دې هیواد د خلکو په لاس کې دی، او بیا یې هیله وښودله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د هر اړخیزو پراخو همکاریو لپاره په کابل کې یو پیاوړی حکومت رامنځته سي. اوس به په دې اړه له ښاغلی عبداللطیف مل څخه پوښتنه وکړو. ښاغلی مل صاحب، تاسو ته معلومه ده چې اوس واک په افغانستان کې د اسلامي امارت سره دی، تاسو فکر نه کوئ چې اوس غوره د اسلامي امارت د سیاسي احزاب او په افغانستان کې د مختلفو پرګنیو له ظرفیتونو څخه په حکومت داری کې کار واخلي، تر څو له دې لارې څخه د نړیوالو په وړاندې مشروعیت پیاوړی سي؟ فکر نه کوئ که داسې نه اوسي نو د افغانستان کیدای سي له انزوا سره مخامخ سي؟
د بلې خوا نه تاسې په کابینه کې او په حکومت کې د نورو ډلو احزابو شخصیتونو په اړه پوښتنه کړي، زما په باور اول خو د طالبانو موجوده کابینه او حکومت سرپرست حکومت دی، او د دوی مشرانو چارواکو بیا بیا دا څرګندونې کړي چې دوی به په حکومت کې اصلاحات راولي، همشموله حکومت به جوړوي، او هغه افغانان چې هغه پاک افغانان دي، افغانستان ته ژمن دي، په فساد کې لاسونه لري، هغوی ته به په حکومت کې ځای ورکوي. دا خو تل د دوی ژوند ژمنه ده. زما هیله ده چې دا ژمنه دوی ورو ورو په عمل باندې هم واړی. نو زه خپله خوشبین یم چې طالبان به ملي اشخاصو سره چې وطن سره خیانت نه کړی هغوی ته په خپل حکومت کې ځای ورکه، او که بالفرض دوی د تیرو تنظیمونو یا د تیرو حکومتونو په شان باندې د واک او د قدرت انحصار ته مخه کوي، نو زما په نظر یوازې د دوی حکومت لپاره نه بلکې د افغانستان د خلکو لپاره به هم ډېرې ناوړه پایلې ولري. زه بیا هم وایم چې د طالب چارواکو مسؤلینو د ژمنو په اساس او د دوی د موجوده جوړښت په اساس چې د دوی حکومت یو سرپرست حکومت دی، نو د دې نه دا ژمنتیا ښکاري چې دوی په حکومت کې اصلاحات راولي، ځینې تنظیمونو ته، ځینې اشخاصو ته چې هغوی هیواد ته، وطن ته او دین ته وفاداري، هغوی ته په خپل ساختار کې ځای ورکړه. زه دې ته ډېر خوشبین یم، او خدای وکړه چې همداسې وشي او طالبان خپلې ژمنې عملي کاندي.
ډېره مننه مل صاحب. ښاغلی شیرزاد صاحب، ستاسو څه نظر دی؟ تاسو فکر کوئ آیا په کار نه دی چې اسلامي امارت په افغانستان کې د دې هیواد د مختلفو پرګنیو له ظرفیتونو څخه په حکومتدارۍ کې کار واخلي، تر څو له دې لارې څخه د نړیوالو په وړاندې مشروعیت پیاوړی سي؟
ګوري اوسه پورې خو د دې اسلامي نظام درې میاشتې تېرې شوې دي، او په درې میاشتو کښې زمونږ ستاسې په عوامو چې دا شرګه د هګۍ کې دي هغه بچې هم نه اوري په شل ورځو کښې. نو څه چې یو څوک بېل ځای نه بل ځای ته کور انتقال کړي، نو په یوه میاشت کښې خو د هغې د کور هغه سیستم نه برابرېږي. نو لږ خو د کلي لوی نظام په دې ځای کښې چپه شوی دی، دلته دښمن د کلي په اصطلاح په کمین کښې ناست دی، نو لږ خو د موقع ورته ورکړي چې دوی خپل ځانونه جوړ کړي. اول د امنیت نه خبر ده، تاسې ګورئ داعش هره ورځ دلته حملې کوي، د بلې خوا نه د په اصطلاح د خلکو بېکاري، دا ټول هغه پرابلمونه دي چې اوس د هغه مخې ته پرتې دي. زه په دې باندې اطمینان لرم چې که دا حکومت همشمول هم کېږي، بیا به بله بانه جوړوي. د ښځو حقوق یې که مثلا تعلیم شو، مثلا د مکتبونو اجازه ورته ورکړه، بیا به بله بهانه جوړوي، ځکه هغوی نه غواړي. دا اصلا د امریکا عادت همدار دی. ګوره دوی 210 کاله ژوند کړی دی، 210 دا 200 کاله دوی د خلکو ګریوان ته لاس اچولی، دوی ارام ژوند نه دی کړی، دنیا ارام نه ده پرېښې. دا هغه اصلا په لحاظ کښې هغې همدا دي چې جګړې به دوی کښې چېرته خوښ وي، کوم ځای کې چې د دوی یو چا باندې د تروریزم نوم دي، په یو چا د تروریسټ نوم دي، هغه د دوی خوښه ده. د دوی تعبیرونه دي او د دوی تفصیل دي، او تر اصطلاح ژباړه ده چې د هغې نه کوي. بالکل واضح خبره ده، همدغه بانی دي. نو دوی دپاره څه بانه ده؟ څه وځیانه څه حق لري چې مونږ څه رقم نظام جوړوو؟ بله دا ده چې ګوري تاسې په دې نظام کښې اوس هغه دی چې پښتو ژبې شته دی، دري ژبې شته دی، پاتې شو به نور قومونه، هغه به په قرار په قرار اهل د قلم، اهل د په اصطلاح د اهل د پوهې مسلکي خلک به په قرار را داخلېږي. ځکه اول خو دا قدم دوی په دې نه شي کولی چې پیسه نه شته چا ته معاش ورکړي. دا اوس چې په اصطلاح درې میاشتې، دوه میاشتې، درې میاشتې وشولې، چا ته معاش نه دی ورکړی شوی چې دا لږ پاتې دي. دا چې دا ټول مثلا نه راولي او وظیفه ورته ورکړي نو هغوی خو به یو څه غواړي که نه، یو څه خو به کوي که نه، څه خو به پوښتنه لري که نه. اورېدونکو ته مې دا پیغام دی چې وروره کلونه کلونه په بیانیتۍ کښې دا ملت وسوځېد، وځورېدلو، امریکایان ووژلو، بمبار یې کړلو، کورونه یې راته ویجاړ کړل. نور د خارجي دا د غربي ډیموکراسۍ چې دا ناولې ډیموکراسي ده، د دې دپاره د نورې چکشکې نه کوي او نه د دې په اصطلاح د دوی ډول ته وګډېږي. زما هیله دا ده چې د دې اسلامي نظام تر څنګ ودرېږي او دا خلک کوشش وکړي چې نور دا زموږ ځوان د اسلامي دولتونه چې دي د دوی په ضد بیانۍ ور نه کړي، د هغوی په اصطلاح احساسات په مقابل د افغانستان د اسلامي نظام د امارت اسلامي په مقابل کښې را ونه پاري. زه په دې باندې مطمئن یم چې که ایران ایران او افغانستان او پاکستان او مالیزیا دغه اسلامي دولتونه سره یو ځای شي، زه په دې مطمئن یم چې امریکا او په دې سیمه کښې او په دې خطه کښې بیا بدماشي ونه شي کړی. دا زما هیله ده د دولتونو نه هم او د اشخاصو نه هم د دې نظام لا وتري. امنیت فضل خدای ده راغلی دی په هر کښې، مونږ به ماښام دا هیله به دا امید به م نه وو چې مونږ به ماښام خپل کور ته رسېږي. اول زه چې د پوهنتون نه راتللم بس نه چې خلاصېدم، ما را فکر کړو چې ایا زه به ژوندی ورسېږم خپل کالج ده که نه.
ډېره ډېره مننه شهرزاد صاحب. عزیزانو، نن مو افغانستان سره د ایران د مرستو په هکله او همدارنګه په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت په اړه د دوو شخصیتونو د ښاغلی عبداللطیف مل او همدارنګه ښاغلی منګل شیرزاد صاحب نظرونه مو واورېدل، په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلی وي.
وڅپانو ته کتنه.
د تهران د پښتو خبرونه ډېره محترم اوریدونکو ورځپاڼو ته د کتنې لایبل تحلیلي پروګرام سره زه جمیل بنګش له خپل ګران ملګري
حامد سیماب سره
تاسو خدمت ته حاضر شوي. له معمول سره سم لومړی د ایران او بیا هم ځینو بهرنیو ورځپاڼو ته یوه ځغلنده کتنه کوو. پارس ټوډے ډاټ کام سلیش پی زموږ د انټرنیټي سایټ درک دی یوه لنډه دمه کوو بیا ورځپاڼو سره تاسو خدمت ته حاضرېږو.
خوږو دوستانو، د تهران چاپ ورځپاڼو په سر کې دا هم اطلاعات ورځپاڼه ده چې په خپلې بهرنۍ برخې کې په بېلابېلو موضوعګانو لیکنې کړې دي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان په چارو کې د ایران ځانګړي استازي حسن قاظمي قومي کابل ته په خپل سفر کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرست سره کتلي دي. د ورځپاڼې په وینا په دې باندې په ټینګار سره چې ایران او افغانستان د پیاوړي اړیکو مخینه لري، د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرست سره په لیدنې کې ویلي دي د ایران اسلامي جمهوریت په هیڅ ډول حالاتو کې به افغان ولس یوازې پرې نږدي. امیر خان متقی هم هیله ښودلې چې په افغانستان کې روانې ستونزې زر تر زره حل کړی شي. دغې ورځپاڼې په یو بل خبر کې بیا د امریکا د نیشنل انټرسیټ په حواله لیکلي دي ایران توانېدلې دی چې په ډېر کم لګه سره په فارس خلیج کې د امریکا سمندري ځواک ښکیل کړي. دغه امریکایي خبرونه بیا امریکا ته سپارښتنه کوي چې د ایران سمندري ځواک ته دې په کم سترګه نه ګوري، ځکه چې ایران د سپکو او درنو وسلو په ترکیب سره د نړۍ زبر ځواک ته ننګونې رامنځته کړې دي. دغه ورځپاڼې بیا په یو بل خبر کې د امریکا د کوینسی پوهنکور په حواله لیکلی دي امریکا د یمن د ولس په کلابندۍ او د سعودي عربستان په یرغل کې ستر رول لوبوي. دغه امریکایي پوهنکور په خپل یو راپور کې لیکلي دي جوزف بایډن د یمن د جګړې د ختمولو په باب خپلې ژمنې تر پښو لاندې کړې دي. همداراز لیکي په داسې حال کې چې د امریکا کانګرس په 2019 میلادي کال کې د یمن د جګړې د ختمولو په اړه فیصله کړې وه، خو بیا هم د امریکا حکومت د یمن په وړاندې د سعودي عربستان د ائتلاف په یرغل کې فعال رول لوبوي او له سعودي تیریګر ځواک څخه د جګړې په میدان کې بشپړ ملاتړ کوي.
دا هم جمهوری اسلامی ورځپاڼه د تهران چاپ دغه ورځپاڼه دی وی اماراتی رسندوی په حواله د ایران د ټیمی جامع نړیوال موافقه په حق لا د اسرائیل او د امریکا ترمنځ له اختلافات او خبر ورکړي. دا اماراتی رسندوی د امریکا او د سیونیست رژیم د چارواکو ورستی خبره تر د پکتو سره ویل شو واشنگتن او تل ابیب د برجام د ټیمی نړیوال جامع موافقه د بیا ژوندی کولو په حق لا اختلافات لري، خو دغه اختلافات او د څرګندولو څخه ډډه کوي. دا نېشنل په نامه دغه امارتي رسنده زیاتی چې د ایران په چارو کې د امریکای ځانګړي استازي راوټ مالی او همدارس د امریکای د بهرانه چارو د وزارت مرستیال وینډي شرمن هم په ورستیو کې اسرائیل ته سفر نه کړی ترڅو د ایران او د امریکای ترمنځ د یوې احتمالي موافقې په حق لا سیونس ټشیم اندېښنو ته ځواب وایي. نیشنل د یو امریکایي کارپوه رایان فول پاول لیکي چې د اسرائیل نوې رژیم د امریکا او د ایران ترمنځ لایو داسې احتمالي موافقه څخه اندېښمن دي چې په سیمه کې د اسرائیل پر ضد ایران په فعالیتونو کې محدودیت رانولي. دغه کارپوه په وینا اسرائیل غواړي په داسې حال کې چې د ایران پر ضد خپل اړخیز مقابلې ته دوام ورکړي د ډیپلوماټیکو لارو څخه هم د ایران د محدودولو لپاره هڅې وشي، او په عین حال کې په ایران باندې د بندیزونو په دوام باندې هم ټینګار کوي. دا ورځپاڼه په یو بل مطلب کې بیا د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تلیفوني خبرو اترو ته هم انعکاس ورکړی دی. د ایران ولسمشر د پوتین د تلیفوني ارتباط څخه په قدرونه سره ویلي چې په ایټمی مذاکراتو کې د ایران پر ضد د ټولو بندیزونو د لیرې کېدو په حق لا کلک اراده لرو. هغه د روسیې ولسمشر ته وویل مونږ چمتو یو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو ملګرتیاو موافقه بشپړ کړو ترڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري پراخ شي. د روسیې ولسمشر هم د دې خبرې په کولو سره چې تهران او ماسکو ترمنځ په زیاتو سیمه ییزو نړیوالو موضوعګانو کې ورته نظرونه لري ویل چې له ایران سره اقتصادي ملګرتیا په تیره بیا پانګ اچونه زموږ ته زیات ارزښت لري. د ستراتیژیکې همکارۍ په زمینه کې تهران له وړاندیزونو هرکلی کوو او تمه کیږي چې د نړیوالو او سیمه ییزو مسالو کې هم د ایران او روسیې همکارۍ دوام وموندي. همدارنګ هیله څرګنده کړه چې لویدیز هیوادونه د ویانا پر راتلونکي خبرو اترو کې د اوسنی شرایطو د ښې ګڼې لپاره خپل سیاسي اراده څرګنده کړي.
دوستانو دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ده. دغه ورځپاڼه د بیلابیل موضوعګانو ترڅنګ د افغانستان په باب د یوې امریکایي خبرونې راپور ته انعکاس ورکړی دی. دغه ورځپاڼې د فارن پالیسۍ د یوه راپور په حواله لیکلی دی چې د طالبانو ډلې ترمنځ ژور اختلافات رامنځته شوي دي چې د دغه ډلې د پاشل کېدو زمینه یې برابر کړې ده. ورځپاڼه لیکي فارن پالیسۍ خبرونې لیکلي دي د طالبانو د سیاسي چارو د پلاوي مشر ملا عبدالغنی برادر چې د کندهار ولایت او د حقانی ډلې مشر سراج الدین ترمنځ اساسي اختلافات رامنځته شوي دي. په داسې حال کې چې طالبانو په خپلو کې د قدرت په سر جنګیږي، د داعش تکفیری ترهګر ډلې محلي څانګې د ګوښه شویو طالبانو د ګمرلو چارې پیل کړي دي. دغه امریکایي خبرونې بیا لیکلي دي د پاکستان استخباراتي ادارې هڅه کوي د طالبانو ترمنځ اختلافات هوار کړي او د دغه ډلې د فشل کېدو مخنیوی وکړي. دغه ورځپاڼې بیا په یو بل مطلب کې د آذربایجان جمهوریت او د ارمنستان ترمنځ د نښتو د پیلېدو خبر ورکړی دی. ورځپاڼه لیکي د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي نښتو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. ورځپاڼه بیا لیکي د ارمنستان د دفاع وزارت په یوې اعلامیې کې ویل شوي دي د دغه هیواد په ختیځو سرحدي سیمو کې جګړه شوې. د دې راپور په اساس د آذربایجان جمهوریت ځواکونه د ارمنستان په ختیځي سرحدي سیمو باندې توغندوی بریدونه کوي او زغریز تجهیزات یې ځای پر ځای کړي دي، خو په مقابل لوري کې بیا آذربایجان جمهوریت د نښتو د پیلېدو پړه په ارمنستان اچوي.
ځنو دا هم د کابل چاپ ورسپړې یادونه کوم چې موږ د ورسپړې لا انټرنیټ راخلو او محتوا په اړه مسولیت پر غاړه نه اخلو. دا کلید آنلاین خبرونه دغه خبرونه په یو راپورټ کې د امریکا کانګرس ته د طالبانو پرانستي لیک ته انعکاس ورکړی دی. د دې ورځپاڼې د راپورټ په اساس د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت څخه په خبرې شوي لیک کې لیکل شوی دی چې له افغانستانه د پخواني حکومت د چارواکو تیښته او د کابل په ګډون د ټولو ولایتونو د اوسیدونکو په غوښتنه اسلامي امارت د افغانستان د چارو واک ترلاسه کړی دی. په خبرې شوي لیک کې د امریکا حکومت ته ویل شوی دی چې د افغانستان د شتمنۍ د کنګل دوام د ستونزو د اورولو لار نه ده او نه هم د امریکا کا د ولز غوښتنه ده چې د افغانانو شتمنۍ په دې حساس وخت کې کنګل پاتې شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لا کانګرس غوښتنه کړې ده په حکومت یې فشار راوړي او د افغانستان شتمنۍ آزاد کړي. په دغلی کې خبرداري وکړ شوې ده چې د افغانستان د پیسو کنګل همداسې دوام وکړي د افغانستان ولس به له ستونزو سره مخامخ او د سیمې هیوادونو ته به د پراخې کډوالې لامل شي. په دلی کې زیاته شوې ده چې په افغانستان کې لالوګې څخه د یوې مور او ماشوم مړ کېدل د خوراکي توکو نه درلودل او له لومړنیو توکو څخه د افغانانو محرومېدل هیڅ سیاسي توجیه نشي درلودلی. اسلامي امارت په داسې مهال امریکا دا غوښتنه کوي چې له دریو میاشتو ډیره موده کېږي امریکا د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړي او افغان ولس لالوګې سره مخامخ کړی دی.
دا هم د کابل چاپ مسیر ورځپاڼه ده. دغه ورځپاڼه بیا د افغانستان په چارو کې د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف څرګندونو ته غبرګون ښودلې چې ویلي دي روسیا هڅه کوي په څنګ کې داسې افغانستان وي چې د هیڅ ګاونډي او یا بل هیواد لپاره خطره جوړ نه کړي. ورځپاڼه بیا زیاتوي کابلوف ویلي دي روسیا په تمامه معنا هڅه کوي چې په افغانستان کې د جګړو په ختمولو کې رغنده رول ولوبوي او په افغانستان کې پرمختګ او ثبات لار پرانیزي.
ایزان ورسپانه ته د کتنې پروګرام وخت هم دومره او تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خاد او آباد اوسه.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زمونږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زمونږ ژوندۍ خبرونه د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه سیاسي تبصرې مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلې او لوستلې شي چې اډرس یې د parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړي. د خدای پامان. Thank you.